د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 بجې نیمه په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو، خو په پیل کې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنی قومندان او د دولسو پولیسو سرتیرو مړي قیصار ولسوالۍ ته ولېږدول شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي، او متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنی قومندان او دولسو پولیسو سرتیرو مړي قیصار ولسوالۍ ته ولېږدول شول. د غورماچ امنی قومندان مجید ګلمباف په روانه اونۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل شویو پولیسو او د امنی قومندان مړي د ویجاړو شویو پوستو له کنډوالو راایستلي. ښاغلی صبوري همداراز وایي چې له کنډوالو لاندې د نورو مړو د راایستو لپاره بولدوزرونو ته اړتیا شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ادعا شوې وه چې د غورماچ د امنیت قومندان له 12 پولیسو سره طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي و چې نوموړی په ټپي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 40 میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
د بدخشان لپاره چې نوی لوا منظور شوی ده، تیرن مرکز یې په بهارک قلاتک کې دی، او د انسان په صورت کې چیرته چې ضرورت وي د دې لوا ده ټولۍ کنډکونه مختلفو خواو ته کېږي.
د بيدار په وینا د دې لواله غخت جرمني ورکوي. نو موري زیاته کړ چې ورمورس په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د قاتم لاټر د ماموریت مسؤل لیو پلاوی سره بدخشان ته تللی و څو د جمیله لپاره یو موقتی ځای د لواله د سرتیرو لپاره خوښ کړی. د په وینا په دې تاسیساتو کې د سرتیرو دایمي استوګنځایونه او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول کیږي. د لواله په شاهین 209 هم قلوردو پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ځکه مهمه ده چې ګټونکي د 15 یو ورځنۍ مسابقو د لړۍ یا سیریز بریالۍ ټیم ګڼل کیږي. افغانستان پرون د دې لړۍ په څلورم لوبه کې زیمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې دوه مسابقې زیمبابوې او یو افغانستان ګټلې وه، خو د افغانستان پرونی بریا دواړه ټیمونه مساوي کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتک هیله څرګنده کړه چې پنځمه مسابقه به هم افغان لوبغاړي وګټي.
پنځمه لوبه چې د سیریز روسي لوبه هغه سبا ته د زیمبابوې پر وړاندې په میکوینس لوبغاړي کې په بلوای ښار کې، نو زه به تاسو ته چې د دې لپاره پوره پلان نیول شوی دی. ان شاء الله چې دغه لوبه هم افغانستان په خپل ګټه تمام کړي او بل اخر دغه سیریز وګټي.
تاکل شوی چې افغانستان او زیمبابوې د 50 اووریزو سیالیو پر دې لړۍ سربیره 20 اووریزې لوبې هم وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه مړۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړه، او زیاته یې کړه چې متحده ایالات او پاکستان ژور اړیکې لري چې یوازې په امنیتي مسایلو پورې نه محدودېږي، بلکې نورې برخې هم رانغاړي. څرګنده ده چې متحده ایالات او پاکستان له ډیر پخوا نږدې اړیکې لري، او نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په اقتصادي، ساينسي او تعلیمي برخو کې ګډ کار کوي او سره همکار دي. موږ به د دې کتنې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو د یو فرصت په توګه کار واخلو. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې او د افغانستان د سولې لپاره زندیدل خبرې شامل دي. نواز شریف یو او نیرو سلهغ واشنگتن ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو په پروګرام کې زند اعلان کړ. امریکا له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې پر واستو کې مهم رول ولوبوي. اوباما هم درس د سیمې هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د القاعده شبکې او نورو ډلو تروریستانو ته پناه ورنکړي. یوې ځانوژونکې حملې چې پرون په بلوچستان ایالت کې وشو د شپږو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان ووژل. چارواکي وایي چې دا ځانوژونکې حمله د بلوچستان له مرکز کوټې ښار څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې په سیوي سیمه کې د شیاګانو په یو جمعه کې وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې ځانوژونکې داسې مهال جمعه ته ننه وچې شیاګانو تر عاشورا مخکې غونډه کوله. د بوکټي په وینا په وژل شویو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د وویل چې ځانوژونکي چې یو سړی و د ښځو چادري پر سر کړې وه. روسیا غواړي له ایران سره د پراختیایي پروژو لپاره 15 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وبخی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره لکتنی وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د پروګرام عملي کار به ډیر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له ښاغلي نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي شي. الکساندر نوواک د لکتر لګ 500 سترو روسی شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پنګونې ته یې تیاری څرګنده کړې. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د روسی چارواکي وویل ایران یې تر ټولو مهم اقتصادي او تجارتي شریک دی. متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا حمله داعش ډله پیاوړې کوي. ګڼ شمېر ملکی کسان پکې وژل کیږي، زرګونه کسان یې بې کوره او ښوونځي یې ویجاړ کړي دي. میرمن پاور زیاته کړه له کله راهیسې چې روسیې پوځي عملیات پیل کړي د سوریه نقشه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګټه بدله شوې ده. او رستای خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد ورته ویلي په هغه صورت کې له وسلوالو مخالفو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنگ ته ژمن وي. پوتین دا خبره پرون یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې بشار اسد له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره ناببره مسکو ته سفر وکړ. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچي په تفریحي ښار کې یوې غونډې ته وویل د او اسد د سوریې د د 15 کلن کړکیج د سیاسي حل د ارتیا پاړه خبرې وکړي. د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2.5 لک تنه وژل شوي او 4 میلیونه نور بې کوره شوي دي. دا خبرونه
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خپور کړو، امریکا ته د پاکستان د سریعظم سفر چارو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او سریعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په درې ورځني سفر تللی څو له دغه هیواد سره د افغانستان د سوریې او له پاکستان سره د متحد ایالاتونو د مالی مرستو په اړه خبرې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه، دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د استلو پروګرام وزنداوه. تاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زرتنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وزندوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشانو ته خبرداري ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غلامانو د سرود په باره کې لا اکاډمیسیان سلیمان لایق سره مرکه اوري.
یو شی مه هیروئ چې هیڅ وخت نوی او زاړه ادبیات په یو پریکنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي.
انځورګر عبدالله ارباب د خپلې انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
اونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو له رئیس اکبر ایازی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې په اوس او راتلونکو کې د افغانستان د رسنیو د حالت او همدارز کچيري په دې ساحه کې د نړیوال ټولنې مرستې بندیږي د رسنیو برخلیک بچوي خبري وسوي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې دغه وزارت د بیان ازادي د بنسټ ایشودونکو په توګه د رسنیو ترڅنګ لاردی، خو رسنی هم باید د هیواد له قوانینو او د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي. وروسته د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو رئیس اکبر ایازی د افغانستان له رسنیو سره د دغه رادیو په همکاري ټینګار وکړ. ټکل سوی د موضوع د یو کانفرنس په لړ کې هم وڅیړل سي. د تلې د میاشتې په وشتمه د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو لموینې او دولتي خبرونو له مسؤلینو سره وکتل. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د حکومتي خبرونو د مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو تر اوریدو وروسته ویل دولتي خبرونې باید له رسنیو معیارونو سره سم کار وکړي چې مخاطبان جذب کړي. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دولتي خبرونو مسؤلینو ته ویل موږ یو فرهنګي پالیسي ته اړتیا لرو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جمهور رئیس د فوقالعاده استازي د دفتر په ګډون کې داس یو ګډ کاري ګروپ وټاکل سي چې د دولتي خبرونو د اصلاحي طرحو په باب کار وکړي چې وکولای سو د خبر رسولو لاري ش حکومت ولي پراخ بنسټ کړو. تلې د میاشتې په 15مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت افغان فزیک پور رحمت الله تنها چې پالمان کې په نړیواله سیالي کې د څلور تلویشتنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی و وسته. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه شوې و عبدالباری جهانی هغه ویاړنې چې افغان فزیک پور رحمت الله تنها ترلاسه کړې دي د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله. شاغلی جهانی ویل چې د رحمت الله تنها استعداد یوازې په فزیک پورې منحصر نه دی، د علومو په نورو برخو کې هم د افغانستان خلکو ته ویاړنې ګټلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د ستاینلیک په ورکولو سره د رحمت الله تنها کړوړه او علمی مقام وسته. د یادونې وړ ده چې افغان فزیک پو رحمت الله تنها د فزیک په برخه کې دوه علمی کتابونه، 15 څېړنیزې رسالې او 150 علمی مقالې لیکلې دي او اوس د آلمان په هیواد کی د ډاکټرا پس دکړو بوخدی.
تننګرهار سره میاشتې ټولنې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد د خیریه اڅو قدرونه وکړه. خغلی عابد له څو کلونو راهیسې د باز خیریه ټولنې لاري په مختلفو برخو کې خیریه مرستې کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شنواری راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې ټولنې د چهارشنبې په شپه د خدایي خدمتګار او په ختیځې سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کړو خدمتونو په ویاړ سندغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل چې باز محمد عابد د ژورنالیستیکو او ادبي هلو ځلو تر څنګ د بشرپالنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او په ټولنه کې د بشرپالنې روحیه پیاوړې کړې ده. ده وویل دغه سندغونډه یې په همدې موخه جوړه کړې تر څو د عابد صاحب د کړو خدمتونو یادونه وشي او په راتلونکي کې دغه روحیه په نورو کې عام شي.
دغه د ژورنالیستیک اړخ، دغه شاعرانه لیکنه، نور اړخونه، مصروفیتونه چې دي، هغه موږ ته د ستایلو دي، ځکه موږ ټول ته ضرورت لرو او زموږ د ژوند ضرورتونه دي. خو زموږ د نن ورځې ځانګړی چې موږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو، د عابد صاحب یادونه کوو، هغه د ده بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسن کمالزی په خپلو خبرو کې وویل چې کله هم چې دی د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو بې حاله کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بې وزله کس لاسنیوی کړی.
ما ته داسې حالات کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دي، خپل ادب ور باندې غني کړی دی، د هغه ته پاته د مشر انجینر صاحب ته، او چې ما شاخص ته اوس ویلچر ور باندې اخلي او باور اوسه داسې یو رقم لکه دا کې یو د کرکټ میچ کله د افغانانو بګټي ماته یو رقم برخه غره ته راځي، او زه بخانه غواړم اوسم را باندې احساسات غالب شوله جړه را ته راځي باور وکړي.
د هیواد تکړه انځورګر حمدالله رباب د باچا خان او یدي خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره یې تل هڅې کړي. ارباب وویل د عابد د خیره کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتېږي.
موږ اکثر په دې خبره کوو چې په پاکستان کې یدي دی او یدي هلته ډېر کارونه کړي، او موږ چې هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي، هغه زموږ لپاره داسې یو په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي وو چې عابد صاحب ګورو، نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري، او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زموږ بل چا باندې به یو تند انسانیت د فرماتې کړه هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکټونکی انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږې او ترخی خاطرې یادې کړې. د ویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل هڅه کړې چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه، د کاغانو، نارانو، سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب په دې سفر کې داسې دی لکه د کوربا، په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سره دی. واقعا چې درته مې ډېر یو خدمتګار سره دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سری میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه او هڅه به وکړي چې دغه خیریه کارونه به نور هم پراخه کړي.
د ښاغلي ننګیالي یوسفزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د سنگ یاران او زما استادان را بللي دي، او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندونو قوت را وبخه، او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډېر خوشاله یم چې زما تر سنگ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریه ولنی ترچه ترلان دی فال شوی دی، د وینې د کمپاین ډونیشن شروع کړي، د غریب لاسنیوی شروع کړي دی، او دوی کوم پالیتونه تر سره کوي ما ته ډیر خوند را کوي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ ترڅنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزوران لپاره یې له خلکو مرستې راټولې کړې او دوی ته یې ویلچیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی یې کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړې چې د نوموړي د خیریه کارونو دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړي وږمه له څه مودې راهیسې د رند په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښور زموږ همکار زبی الله شفق را کوي.
بیبی اوس طبیعت څنګه ده تاسو؟
طبیعت سمې لږ ډیر خکیږي خیر اوسه.
بیبی دا راته وایي چې پښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې، سندرغاړو کې، فنکارانو کې، چا دې تپوس کړې څوک راغلي ستا مینوال تالا؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال، نغمی خور مې تپوس کړې اسلام آباد نه، هغې بیا مال شل زر روپے راو لے گلی نازی اکبر دل تا شل زر را زما فرستان کی لکی خال کو تپوس کڑے دے وشی
آغا خال کو تپوس نہ کڑے چکم وقت کے استا مرینا آغا دے بلبل پرنگ آواز را خطو او آغا دے میوزک سنٹران والا بتا پسے کی دل استا تبے پخوارو زر ہوتا تبے ول چمنگ تا کیسٹی ہو کئی زمن فلن تے سندری ہو کئی آغا خال کو استا تپوس سپوری نہ کڑے
نو بس آغئی آغا ٹائم زما تپوس کولو چ خپل ضرورت دے کیسٹ بیر کاٹ کولو او زما تپوس نہ کین چنہ کئی زی خود ساریاں نم لغی بخپل ضرورت ہو ہاں میوزک سینٹر والا با زد بازی با ہاں وہ کیسٹ ہو کے چیو بیو کیسٹ کو بل بروچت شو عزت وکو بل بروچت شو بے عزت دری ما بیتا سو سلو رو کئی پنزو کئی مال پک خپل پیدا کزرن پکڑ پرتا ما با اللہ پاک خکی ددی زاینا با ما خدا اوچتا کی خدا ہے یا غلط سدی دکانوں نے دے کیسٹ ہو خالی شو چا کمبل یا چولی دی سوک گڑائی خرسائی سوک موبیلونا خرسائی سوک ممپلی
دے عام مینوالے کے سوک ستا تا پوست راغلی چا تا پوست کڑے دستا سو
دیر رالل دیر خلق رالل تقریباً چی نی راغلی نو سل دو سوا کسان زبا تا پوست لراغلی
اگمی بی بی پستا سو کورنائی کے سو مشمان دی سو مرجواندم سنگا دے
زما دا خیرہ دو جینا کئی دی آیو معذور دا آیو ٹک ٹاک تا جھکا جوڑا دا سلور میں لکان دی
خدا دی روغا
آمین سو مامی ستا سو پولی سار پنکاری اکڑا
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې ورستو کې چاپ ته استولې ده. د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډیر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لائق صاحب، یو څه د دې ټولګې په حصه کې راته ووایاستئ چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي؟
مننه ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم. دا خو دغه مجموعه چې تاسې اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیوانی چې ما اوس مطبعه ته استولی ده او نوم یې ده د غلامانو سرود. دا چې زه وایم د غلامانو سرود، د دې هم یو معنا ده، یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو، او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت باعث ښه نه درکوو، ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتونه ازبک او هزاره نه ویشله. موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې دپاره، او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه، دا د جامعه په قضاوت پورې تعلق لري، خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم. ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب کړ چې د غلامانو سرود. سوال راتلی شي چې کوم غلامان؟ زه وایم موږ، او زه له هغو کسانو هم نه یم چې دې دپاره به انملي تقصیرات وپلټم چې خو داسې وسو هغسې وسو. زه په دې عقیده یم چې ټول ملتونه خپل تاریخ په خپله جوړي، به انملي فکتورونه ضمني دي، دومره درجه اهمیت لري. که څه هم په افغانستان کې له بده مرغه په دې ډېر څو کلونو کې کله داسې راغله چې بین المللي عامل تر داخلي عامل هم زوروري، ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده، نظامي د هغوی په ګټه ده. څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي، دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي. دا کتاب به چاپ شي، زه یو عادت لرم، مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده، نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په د شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره تر هغې جهیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم. خو د ما لویه وسطه تر ټولو ادبیات دي، او مخصوصا شعر. جامع ما د شاعر پایس پېژني، د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري د افغانستان خلک یو مست ملت ده د شعر سره یې ډېره جوړه ده او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ تقریبا د پښتنو په دې ټولو د فرهنګي مرکزونو کې لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز لکه د کندهار یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی سوی ده د شعر ته ډېره مراجعه کوي او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه یې لیکلی لیکي نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره د ملت د یووالي لپاره د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
لایق صاحب د دې ټولګې د شعرونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي ظلمونه اشتباهات مداخلې او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ دا لویه تراژیدي چارلز لکه چې دوی جنګ کې ککړې داسې هم نه ده زموږ خلک نه غواړي. شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمي خلک دي او هغه هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله سوې ده په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتلې دې تېر شي او د هندوستان طلایي چرته ور ورسېږي او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل شو دوی یو رزمي روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه یې کړی ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي مایچز رایټ انګرېزان وایي که نه همغه فورمول و دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي ترقي غواړي پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده په دې زمان اواز اوري خو که څوک ورته پرېږدي اکثره زه داسې فکر کوم یو اصطلاح دلته مروجه سوی په سیاست کې نیابتي جنګ او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنګ کوي عربان یې له ایران سره دلته کوي سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده خو روسیه شته له هغوی سره په رقابت کې دي. زه هم چې په خپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی شوی یو د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی شوی یو خپل موقعیت قربانی کړی یو ډېره ژړا او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده یقینا دوی دغه روان دي هره بیچارهګان ټوله بدبختي زغمي او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم شرمېږم چې دا خبره کوم باید سړی خپل وطن خوشې نه کړي. ډېره لنډه موده د باندې وم کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې خپل شعر خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې له دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات زما دپاره شعر ده او په شعر کې د ملي اندېښنو د ملي لورینو د وحدت د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې د بیا راتګ د بشپړ امنیت د تامین دپاره زه کار کوم.
لایق صاحب د دې ټولګې یو شعر راورولی
د مور شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سلوت کې اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی امکان شته په کوم مجلس کې دا اوږده قصاید دي ډېر اوږده مثلا په دې کې داسې شعرونه شته چې یو سل و یو اویا بیته په کلاسیکو فورمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم مخ په آینده لرم شام گذشته ته ده خو ته هم د دغه چې دغه قصیده لیکنې غزل او نور شیان دا هم ډېر لوی بنیاد لري دا یو ډېره لوی هستي ده دا ملت سره مصروف سوی ده. لهذا زه یې په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده یو برخه به یې ولولم ما تاته وویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم تاسو ټول پروګرام ډکوي
مهرباني
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیس موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. وزل سوی غلامان یو دی لرغونی محال چی پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا زموگ لرگ چی بهیگی دا هغا وینه دا چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا. ما پشنو که کوشش کنم سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو دیو محدود تردیشنل اتموسفیر نو دیو باندیو واسم زون توجه کنید جهان موجود دی افغانستان پرد که افغانستان دیگه برخه ده بید جهانی مفکورونه بید جهانی آرت و هنر و غط درسیدونه پراته مگ با اونسو کولای چه ده نوی نسل ده پار دست زبر را استعمال کو چه او خوزه یقه تشویر که او اغا ده افغانستان را پاس اولو تا آماده که پده لحظ دانو یو لوی ادبی بحث ده چه بیانوشته در شیروه زین خلق ما تا ده پکتن رانه که چه تا میشه ده نوی شید پا باره که غیگه گه خو غزلم استعماله او قصیده استعماله یو شای مهره وی چه هیچ وقت نوی اوزاره ادبیات پی پریکند سرحد بانده نسر جلا کیگی نوی همیشه دی زور پا حریم کرا پیدا کیگی تولد کیگی او دی تاریخ قانون داده چه که اخلاقی بهیرونه دی که ادبی بهیرونه دی که فلسفی بهیرونه دی داده تاریخ پا تاخانه که زیگی دی لکه ده اطفال چه کچینی کنه لا معین هویت اجتماعی به جامعه که نلری داده مغزاله پا ارخ که لویگی دا دغه په حریم کې راجګیږي او جامع له مساعده نه چې هغه ومني جامع د زاړه په نفع وي ځکه چې هغه له دودونو سره راځي هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده هغه یې حمایه کوي او بیا چې دی کرار کرار نوی رشد کوي نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چه تاریخی تغییرات و چه دی جنگ دیر تصویح کلی دی جنگ دیر طول و عیبون و سرشه مهی روی دی موک دروازه دغه انقلاب بوله اجتماعی تغییراتی بولی خو انقلاب بد نده کلمه ده دقیقه ده چه لماغ سور را شروع ده دی مجاهدین و تردورین پا اسلامی جمهوریت که ادوی نه چه وصله نده که ماغ انقلاب ادامه لدی خو مفکوره تغییر کهی که نه یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کهی ولی انقلاب نده قطع سوه دی انقلاب لده طول خونالوی پیکو سره یو فضیلتم لدی چه طول بند دروازه دی تاسوباتو دی انانو دی تاریخی مراحلو والو زولی او مگیر جهان سره مخام خود رو گولو فلحاظ یو سرم داده چه پا زوانانو کنتاسی او گوره زخوی وازیانه سره نیمه چه در طول شیر نمایندگی وکم تاسی زوان خلق ول ولی در طولو که نیم مواد را دیلیدی اغا مفکوره، اغا ترمونه، اغا سمبولونه چه پرون استعماله ول نه نه استعمالی مثلا دی ما پشیر که زاید برک ده تاسی کلاسیک کم راجعه و که اصلا زاید داد کلی رقیب داد کلی کورده اورانسی دی خزی با باره که دیره بده مفکوره ده کله چه اوی خپلا ماشو قستایی اگه جفاکاره خواهی نه چه هر سلی سر استرگه کویی ده چه او شایی مکتا تصویرهی ده مکتا شارو که در شیان واتی لیدی
لایت سب مجموع که مو پشایری که رازم او هماسه ده دی رنگ دیر غالبه یه په دی ورسته طولگه که مو داس شیرون است دی او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده اکثرا دا نظر لري چې دا شریعت ډیر نه لري وچ کلک شی ده په دې څه کوم نظرات وایي
زه نه پیږم زه په یو شي پیږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی یا یې پخوان درلوده پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و لیکن اوس غلبه ډیره زیاته کړې ده هغه قانون مندی لري اول ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویرهي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده دا پر فولکلورونو باندې بنا کېږي حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کېږي چې امریکا ادبیات نه لري ولې فرانسوی ادبیات اسپانیولي ادبیات مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي نو یو مکس دی جوړ شوی ولې پخپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې هغه نسل چې فولکلور یې درلود او اساطیر هغه خو دوی تصفیه که اروپایي نژادونه هلته لاړ لحاظه هره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده دغه سي جوامع تصور کېدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نشي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ. دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي. مثلا تاسو لنډیو ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په وای کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه او راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم، جانان مې سر په وطن کېښو، په تر د زلفو کفن ورته ګنډم. دا شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کوي، کله چې مسایل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیاد یا دا تاداو موجود ده په جامعه کې. هغه تندنسي ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوخانه شعر ده. او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو، زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی او یو لږو کسانو نه یم. ښه یا بد دا بحث نه کوو، تر دا سیاسیون ډېر بدي په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو، ښه وو یا خراب وو، موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړو. او زه شاعرم وم، نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ور په یاد کړم چې تاسو رزمي خلک یاستئ، تاسو جنګي خلک یاستئ، تاسو تغییرات راوستای سئ. که نه اقبال وایي چې سبا بگویی به افغان کوسار از من به منزلی رسد آن ملتی که خود نگر است. سره دې چې دی موږ غوندې رزمي وظایف نه لرل، لیکن تاسو د ده ادبیات ولولئ. په فارسي کې هم دي چې هلته ډېر کم رواج و په دغه قاره کې چې د فارسي شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال سوی. ما خپله وظیفه وبلله چې د خلکو د بیدارۍ دپاره، یا خلکو خلکو د وطن خلکو، یا وژیو تژیو د غرو وګړو، ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یا در قربان سم لڅو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که، که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تا جګ سوی، که چیرې اور ده، که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته ایږي کله چې د خلکو دپاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات، بې احساسه کلمات، غیر ضروري مطالب وړاندې کوي، د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي، شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاروي او دی تعیج کړي. شعر باید لکه کلاسیکو تعبیر نه شي چې دا یو مقفا او وزن لرونکی کلام دی. ډېر مقفا او وزن لرونکی نمونې سره چې هغه نه موږ یعنی کوي، نه موږ ته مفکوره راکوي، نه موږ خوشحالوي، نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي. نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده. شعر مغسې لکه چې په شپږمه پېړۍ کې اسلامي پېړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړ او ویل یې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولري که ونه لري.
یو شعر به مو واورو.
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې، د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې شته هغه مې چلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دې دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل شوی ده، خان عبدالغنی خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دا ده چې که نه دا ژبه استعمال شوی، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد دغه یو رزمی غزل ده د یادونو در موندونو
مهرباني وکړه.
یادونو در موندونو کې ویل شوي دي چې ډیر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه. ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. او د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم، ومې نه تلل مغرورانو ته وزرونه. او تر کلو کلو به خیج زما له خاورې زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه. او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه. څو چې ژبه د پښتو یې زه به یمه، هیر به نه کړي پښتانه زما لالونه.
ډېره زیاته مننه کور مودان.
البته په دا شعر ډېر اوږد ده، خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي. زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه، او ډېر مصروف سړی یم، په دې کار ته وخت نه ورکوم. نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي، زه هغوی ته احترام لرم. زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم، زه لا د ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکري هیبه. او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي لار چاند چې تا په دې کې څه ولیده، کوم انتقاد لرې که نه لرې؟ خو زه یو خوشبخته سړی یم، د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې. او داسې نه ده، زما شعر هم خپل عیبونه لري.
خدای مو خوشحاله راسه.
تشکر، ډېره مننه.
ما خو د کارغه او طوطي ملګرتیا نه ده لیدلې، خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي، نقل چې وایي چې په تېرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه.
کارغه او طوطي. ونه و یو وخت په تېرو هیرو زمانو کې یو کارغه د طوطيانو وطن ته لاړ، او هلته یې له یوه طوطي سره یارانه شوه. تاسو به خامخا په نکلونو کې اوریدلی وي چې د طوطيانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده، او شاید هم دا وجه وي چې د طوطيانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي. له کارغه سره آشنا شوي طوطي خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت. په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګ رنګونې ولاړې وي، او هر لور ته د رڼو اوبو نری لختي بهیدل. کارغه دې ولختي په غاړه ولاړې ونی په څانګه کیناست، لاندې اوبو ته وکتل. اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې. کارغه ته ډیر خوند ورکړ. خپل کوربه توتی ته وویل، زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تیره کړو. توتی ورته وویل، کارغه آشنا، زموږ وطن ډیر ښایسته دی، موږ کوشش کوو چې پاک ووسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې ووسو. وروسته بیا کارغه او طوطي د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼیا د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل. کارغه تږی نه و، خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې مخوکه وروړه، خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و، نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده، او په ویاله کې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه. توتی ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه، خو خپل میلمه ته یې څه ونه ویل. تاسې به اوریدلی وي چې کارغه ډیر هوښیار مرغه دی. یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مخوکه نه رسېده، نو وړه کاڼیه پکې اچولې وه چې اوبه راوخیژي او د ده مخوکه ور ورسېږي. د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته. دغه کارغه چې د توتي میلمه و، د لختي د اوبو په صحوه او لدې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سم دستي پوه شو. نو توتي ته وویل، ډېر وبخه، د لختي رونې اوبه رانه خړې شوې. په دغه باغ کې چې توتي او کارغه ګرځېدل، د یو ډېر جګ غره په لمن کې و. دلته لا هوا پوره توده نه وه، د میوې ونې له ګلونو وتلې وې، خو میوې لا غوره شوې نه وې. توتي خپل میلمه ته وویل، راځه یو اوږد الوت به وکړو. لغره به خدیر لري لاندې سیمو ته کوز شو، هلته هوا توده ده، ورې د باغونو میوې پخې شوې دي. کارغه چې په لري اوګدو سفرونو کې تکړه دی سم دستي وزر وټه پول سفر ته چمتو شو. دواړه والوتل 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 د غره له لمنو خډی لري په یو آوارم ځکه کې یو باغته ورکوس شول. دلته چې هوا تاوده و میوی پخې شوي وي. د کارغه ګرمي نه خوښیږي خو رنګ رنګ پخو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوګنېدلو خوڅېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شو چې ګرمۍ حسینه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول والوتل 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 مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټي ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښ شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیا د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخو کې پاکه کړه، روغ باندې ورسره وکاوه او ورته وی ویل چې راځي والوزو چکر وهو خار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورويستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کینول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځې د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یو ورځ چې دوی دیوی شاندار ماڼۍ پر بامبوټې ناست و او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلی یې خوړله. توتی وویل، دې شي ته زه هم فکر وړیم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوزی چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډېر سیلونه یې سره وکړل. په اخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې خو ښځه دې نه شې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتی زما خزه ده، خو اوس توتی ور باندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لري؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه خزه دی توتی وي؟ او بل صاحب، له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ واړوه، توتی په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې گویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چیغه کړه، غلی شه پلیدې بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتی سره جوړه شوې، ته د کارغه ښځه یې، له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل، کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته وویل، زه دومره بی عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور، د شنو باغونو، رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي، ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2001 کال ته نه را پدې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلې دی. نو چون انځورګری د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام در رسول لپاره، نو تقریبا د 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړل چې زیاتره انځورونه پکې د وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ، لکه څنګه په کوم برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي، یعنی چې دغه 15 کال زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ له سر سره مخ دي. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې دروغ جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم د تشدد فکر دی، په پوله پټي معنی، په نه خبره معنی، د دې منځ کې چې د تربګنۍ او دښمنۍ نه دي، نو څنګه زه کولای شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په حقیقت کې پیغام نغښتی وي. ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد لپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسول دي.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، که اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ها، د نړیوال خو ډیرو نندارتون کې ما خپل انځورونه لیدلي، برخه مې خصي خپل میزان ته کړی دی، او دا غي غرض هم زما دا چې د افغانستان په حق لاله بده مرغه د غرسنې او نړیوال ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او د یو قسم ته ورستپاتې خلک دي. هلته دا حقیقت نه دی، په موږ باندې د جنگونو تپل شوی باندې لري. نو دغه نندارتونونه چې هغه همسایه ملکونو کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، همداسې په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي. زه نو ته خپل هم تللی یم، هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې، د خپل کلتور، د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونو یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله، د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ هغه ژوند دی را ټول کړی، یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام تل ما خلکو ته ورکو چې مونږ یعنی په سول مین خلک یو غواړو چې تعلیم وکړو سول لپاره کار وکړو او داسې چې روان دي او داسې چې دی ته خودل کیږي د حقيقي عکس نه دی د افغانستان په حق
داسې موریدل دي ساس کوم انزور نه چې هغه ننداره ته وړاندې کوي یا په دغه لار نه کوم آیت چې تاسو ته کچې تراشي هغه تاسو په نور خیره کارونو مصرفوي دغه سي تشته
تر دې د مخومات شخصي ګټې لپاره تر اوسه خپل انزور نه دی پلورلی او ډېرې وخت می کوشش دا کړی چې من هيسي او رضاکار پښتون خپل ولسته خپل ځای خلکو ته انزورونه جوړ کوم ورې کوم ترسو یو خبر ته غواړم د تلند اشاره کوم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپل ورننن په برخه کې ډېر کار شوی خو پښتون نشین سیمه یا په ځنګړدوګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډېر زیات دي خو کار نه دی شوی نو زما یو غرض دام دی چې من هيسي او رضاکار په دې برخه کې ولست په دې پوي کوم چې استعدادونه ډېر زیات دي نو انزورونه مان نه دی پلورلی خو کيونی مو وخت کې ما هغه د پلورل تقاضا یې د چانه غوښتنه کړې نو تاسو خبر استی چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه د باز خیریه بنسټ دی د سنوري ټولنه دی چې د ولست لپاره خدمت کوي نو زه د ملګرو نه د خلکو نه د غوښتنه کوم چې تاسو به انزورونه جوړ کوم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکړي د تلسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړي چوکۍ ورته واخلي او یا د ژوند خیریه ټولنه سره تاسو مرسته وکړي چې هغه غریبانو ته یا بیوزله خلکو سره مرسته کوي نو په دې لاره زه هغه د مرستې کوم سلسله د غروانم
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده نو هیله مې د حق خلکو نه جزما وازورې ده د هغه افغانانو چې د خپل اولاد کاغذ زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغه امکانات برابر کی او تعلیم پیو کی او تر څو د دولت خدمت جوړ شي
کروانو بی تیری گی زیرا دیدے دمین کروانو بی تیری گی